په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل غونډه کې په افغانستان کې د اور کم غوښتنه وکړه. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي افغان حکومت هیڅکله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه نه ده کړې. په امریکا کې د بریتانیا یو وګړی په شپږو میاشتو بند محکوم سو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. مرمن لاینز پرون پنځشنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا هیواد لا هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ په سطحه ډیر خطرناک هیواد دی.
I call upon the government to take effective measures.
La afghan hukumat sa khawalam che darasaniyo da satin la para aghizman iqdamat wakdi aw da journalistano par wandi siwi jaraim wa tsiri. Taliban bayd par mulki ahdafo la hamlo da da wakdi. Taliban bayd haghi wandi ta che rasani aw madani tolani pananani afghanistan ke lari daranawai wakdi.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې په افغانستان کې پر روان میلادي کال کې شپږ تنه ژورنالستان د کار پر مهال وژل سوي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس تایی د نومبر پر 12مه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغې مقناطیسي بم په 14 کې وژل سو چې د ده په موټر کې ځای پر ځای سوی وو. د دې او نورو وروستیو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې وویل چې په دې تړاو یې یو مشکوک کس نیولی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغان حکومت هیڅکله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه نه ده کړې. ښاغلی صالح چې پرون پنځشنبه له ولسمشر غني او نورو چارواکو سره کندهار ته د سفر پر مهال وینا کوله، په تیرو څو کلونو کې له 1.5 میلیون څخه 4 میلیونو ته د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو او د افغان ځواکونو لخوا د ټولو پوځي عملیاتو د مشري یادونه وکړه او ویې ویل چې ملي ځواکونه اوس تر ډیره پر ځان بسیا سوي.
شپږ نوي سلنه ټول عملیاتونه د افغان عسکرو لخوا اجراات کېږي. پیلوټان زموږ خپل ده، کماندو زموږ خپل ده، تعلیمات زموږ خپل ده او یو برخه د قواو مصارفه موږ خپله ورکوو.
د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سم ټول بهرني ځواکونه د فبروري پر 9 نیټه د دې موافقې تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې باید له افغانستانه ووځي. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې د قاري زبیر په نوم د طالبانو خطرناک مشر نیولی دی. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د 25 کسیزې ډلې دغه سرګروپ له خپلو 4 ساتونکو سره پرون مبشین پارګو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال ونیول سو.
هغه له امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې ګډون کاوه او د ماینونو، مقناطیسي او بشکي بمونو په جوړولو کې ښه مهارت درلود او په بدخشان ولایت کې د یو ډیر خطرناک طالب په توګه فعالیت کاوه.
د بدخشان والی زکریا سوداد سمندمخ کې د قاري زبیر د نیولو لپاره جایزه هم اعلان کړې وه. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بریتانیا یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د حد سی پتور د امریکا په فلوریدا ایالت کې په شپږ میاشتو باندې محکوم سو. د فلوریدا ایالت څارنوالۍ دفتر په ویلامه کې وویل 45 کلن کولن فیشر په اګست میاشت کې په فلوریدا کې هغه وخت ونیول سو چې حد سی کوله له متحده عرب اماراتو د برېښنا د لیږل سوي جنراتور وسایل په ایران کې د یو مشتری لپاره رانیسي. فیشر چې $15,000 جریمه سوی هم دی په سپتمبر میاشت کې پر خپل جرم اعتراف وکړ چې له هغه قانون څخه سرغړونه کړې چې ایران ته د وسایلو صادرات منع کوي. د فرانسې محکمې یو توندلارې افراطي کس د 2015 میلادي کال د یو برید د پلان په جوړولو مجرم وپیژند او په عمري بندي محکوم کړ. مراکشی الاصله ایوب الخزانی د یو چټک اورګاډي پر مسافرو د برید د پلان د جوړولو په قضیه کې د ترور په نیت په عمدي قتل مجرم وپیژندل سو. الخزانی د 2015 د کال د اگست پر 28 د امستردام او پاریس ترمنځ په چټک اورګاډي کې هغه مهال چې په درنو وسلو سمبال له تشناب څخه د برید په نیت راووت د دریو امریکایانو په ګډون د سپرلیل مقاومت سره مخامخ سو. د نوموړي دریو ملګرو ته هم له اونیولې تر 8 کلونو پورې د حبس د بیلابیلو دورو سزا واورول سوه. تمه ده چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا له وتلو یا بریکزیت وروسته مسایلو په اړه په بروکسل کې بحثونه نن هم دوام وکړي. دواړه لوري مني چې په دې برخه کې اختلافونه پر ځای پاتې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان ډیرلین پرون د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبرداري ورکړ چې د دغو اختلافونو له منځه وړل به ستونزمن کار وي، خو میرمن وان ډیرلین په عین حال کې په ډیرو برخو کې د اساسي پرمختګونو هرکلی وکړ. د بدسل کې د چیل اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټې ته یوازې دوی اونۍ وخت پاتې دی او د دې مهلت له پایته رسیدو وروسته به بریتانیا د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ د اصولو پر رعایت مکلفه نه وي. د بریتانیا خلکو نږدې 4.5 کاله مخکې له اروپایي ټولنې د خپل هیواد وتلو ته رای ورکړې. د اروپایي ټولنې عالي محکمې د بلجیم هغه مقررات تایید کړل چې له حلالولو مخکې د حیواناتو بې صده کول حتمی کوي او په دې برخه کې د مسلمانانو او یهودانو اعتراضونه رد کړل. د اروپا د عدالت محکمې چې مرکز یې په لوکزمبورګ کې دی پرون حکم وکړ چې د بلجیم د شمال د فلاندرز سیمې هغه فرمان چې له حلالولو مخکې د ټولو حیواناتو بې صده کول حتمی ګرځوي د مذهبي ازادیو د سلبولو په معنا نه دي. د مسلمانانو او یهودانو ټولونو د دې فرمان د فسخه کولو هڅه کوله. په اسلام او یهودت کې د یو حیوان د حلالولو لپاره باید د هغه مری د چړې پر کاژلو سره پرې او وینې توی سي. د حیواناتو د حقونو مدافع ټولونو د اروپایي محکمې د دې حکم هرکلی وکړ. اته بجې و دقیقې سوې، جمعه د لندی یا قوس 23 د دسمبر 13. ملګرو ملتونو یو ور بیا په افغانستان کې د اورکم غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی پرون په کندهار کې له طالبانو وغوښتل چې د سولې پاتې مذاکرې په کندهار کې مخته یوسي.
راسي د میرویس په مخبري کې ویل دا چې په مخبري کې لوی کندهار لوی ده، ځکه چې کندهار کې همیشه اوچت لوی دی.
آیا طالبان به د سولې پاتې مذاکرې په افغانستان کې مخته یوسي؟ یو تحلیلګر
یو شی چې د مذاکراتو او بیا خاصتا په داخل کې د مذاکراتو د مختلفو د لارې خنډ دی، هغه بې باوري ده.
په افغانستان کې د نورو هیوادونو د کډوالو منلو ته قوانین نشته.
تقریبا 300 کسان همداوس په افغانستان کې میشت دي چې ځینې پناهنده شوې دي، یعنی هغوی کیسونه نهایی شوې ده.
دا همورې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر د دولت پر ضد په فعالیتونو تورن شوی. دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. روزو د خبرونې د سر موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه په خپله غونډه کې په افغانستان کې د اورکم غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د زیاتیدونکو ناامنیو یادونه وکړه او د اورکم غوښتنې مطرح کړه. له بلې خوا د امریکا د وسلولو ځواکونو لوی درستیز هم د طالبانو له مشرانو سره په کتنه کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر اړتیا بحث کړی. احمد تکلا او نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د هیلمنه ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد خبرې به په ټاکلې نیټه بیا پیل شي او د اورکم په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي. د برلاینز پرون پنجشنبه د لیندۍ په 28 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د تشدد پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل
Regrettably, the unrelenting violence remains a serious.
لبد مرغه تاوتریخوالی د سولې پر وړاندې د خنج او سیمته د جدي ګواښ په توګه پر ځای پاتې دی. له ټولو هیوادونو غواړم چې د جګړې پر ټولو شکلو خو خپل فشارونو ته دوام ورکړي، څو تاوتریخوالی راکم کړي او تمه می داده چې دا به د سولې د خبرو لبیا پیل سره یو مهم لومړیتوب وي.
میرمن لاینز همدارس په تیرو دو میاشتو یعنی اکتوبر او نومبر کې د ماینونو او بمونو په چاودنو کې د ملکی وګړو د تلفاتو د زیاتېدو یادونه وکړه او وی ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د ماشومانو مرګ ژوبله په سلو کې 25 زیاته شوې ده. د هغې په وینا د تیر کال د همدې مودې پرتله د حکومت ضد وسلوالو لخوا هدفي وژنې په سلو کې 40 زیاتې شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي عادل راز هم د امنیت شورا په غونډه کې په هیواد کې د اورکم غوښتنه وکړه. ورکم یاد تاوتریخوالی کمیدل هغه موضوع ده چې د متحد ایالاتو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د طالبانو مشرانو هم اوس بحث پرې کړی. د راپورونو له مخې مارک میلی د سه شنبه په ورځ شاوخوا دوه ساعته د طالبانو له استازو سره په دوحه کې کیناست او له بحثونو وروسته کابل ته روان شو څو له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. کابل او دوحې ته د ښاغلي میلی د سفر په اړه راپور پرون پنجشنبه ورکړل شو. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز لقوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي له افغان حکومت او طالبانو سره د بحثونو تر ټولو مهمه برخه د سمدستي اورکم پر اړتیا متمرکز و. د سپتمبر په 12مه په دوحه کې د بین الافغاني خبرو لپایل سره په هیواد کې تشدد لا هم روان دی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو له نږدې دریو میاشتو بحثونو وروسته د روانې دسمبر میاشتې په لومړیو کې د سولې د بین الافغاني خبرو د طرز العمل پر څرنګوالي موافقه وکړه او وروسته یې د خبرو د اجنډا په اړه بحث پیل کړ. دواړو لورو په روانه اونۍ کې یوه وقفه اعلان کړه او تمه ده چې د دې خبرو لړۍ به د 2021 کال د جنوري په 15مه نیټه بیا پیل شي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه په خپله غونډه کې په افغانستان کې د اورکم غوښتنه مطرح کړه. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه اوازې زیاتې سوي دي. د افغانستان لومړی میرمن وایي که په دې هیواد کې موقت حکومت جوړ سي نو د اساسي قانون تر څنګ به تیرې 19 کلنې لاسته راوړنې هم له منځه ولاړې سي. بی بی ګل ارولا غنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پنځمې په ورځ وویل چې طالبان د حکومتوالۍ په اړه پوهاوی نه لري. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل رولا غنی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په دغه هیواد کې د موقت حکومت د جوړېدو د ګونګسیو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغې وویل د موقت حکومت په جوړېدو سره به د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې او اساسي قانون چې په خبره یې د ښځو ملاتړ سند دی له منځه ولاړ سي.
مشوري خانوما میشه کې بلیاز خدای ایره نکنی.
د ښځو مشوره دا ده چې د خدای په لیاز دا کار مه کوئ. دا ډېر ګواښونکی دی. موقت حکومت د اساسي قانون له مخې رامنځته کیږي ځکه چې اساسي قانون کې دا نشته. که موقت حکومت جوړ شي دا لاسته راوړنې به له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د مذاکراتو له پیل وروسته د موقت حکومت په اړه د سیاستوالو ترمنځ ګونګسي کیږي، خو دا موضوع تر اوسه د هیڅ یو افغان حکومت، نړیوالې ټولنې او طالبان له لوري تایید سوی نه ده او حکومت تل رد کړی ده. رولا غنی له ازادي راډیو سره په دغه مرکه کې وویل چې د طالبانو د فکر اساس لا هم د تیر په شان دی. هغوی د حکومتوالۍ په اړه نه پوهیږي نو له همدې امله نسي کولی چې حکومتوالۍ وکړي. میرمن غنی وایي د طالبانو تر شا یو شمېر کړۍ سته چې هغوی د هغه اسلامي حکومت جوړېدو ته چې طالبان یې تعریفوي او دغه شان د افغانستان د اوسني نظام کمزوري ته هڅوي، خو وسلوال طالبان د رولا غنی څرګندونې ردوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې هغه یعنی رولا غنی د افغانستان له سنتي او دینی ارزښتونو سره بلدتیا نه لري او په دې اړه غیر مسؤلانه څرګندونې کوي. لومړی میرمن د افغانستان په ولسي جرګه هم نیوکه کوي، وایي چې دغه جرګه د رایو د پلور او پیر د ځای په توګه بدله سوې ده.
جرګه استنګ باید احترامانه بحث کنین.
ولسی جرګه باید احترامانه خبرې وکړي. د موضوع په مغز باید پوه شي، خو هغه د ګمارنو په برخه کې چې څوک د رد یا د تایید رایه واخلي د پلور او پیر په یو میدان بدله شوې ده.
خو د افغانستان ولسی جرګه د هیواد د لومړۍ میرمن دغه اداره دوي او وایي چې د دغې جرګې د ګمارنو لپاره پیسې معیار نه دي. د دغې جرګې مرستیال منشي حجت الله خیرتمند ازادي راډیو ته وویل
رای واخیستلی ډیرې شتمن نه وو او نه دي او د رایو د پیر لپاره پیسې نه درلودي. ټاکل شوی و چې په پارلمان کې رای د پیسو په مقابل کې وای او معیار پیسې وي نو باید ډیرو نوماند وزیرانو له پارلمان نه د تایید رای نه وای اخیستي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سومبلې میاشتې په 28مه نیټه پیل شوې او دواړه لوري د خبرو له یوې میاشتې ریدو وروسته د مذاکراتو د اصلي اجنډا پر کړنلارې سره توافق ته ورسیدل. د دغو خبرو له پیلېدو سره د مذاکراتو د وروستیو پایلو او له سولې وروسته د افغانستان په اړه اندېښنې راوپارېدې. تر ټولو نورو دغه اندېښنې له ښځو سره زیاتې دي، هغه قشر چې د ډیرایو په باور په افغانستان کې د څو لسیزو د نښتو زیاتې زیانمنې بلل کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې طالبانو ته بلنه ورکړې چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه په کندهار کې تعقیب کړي. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح چې له ولسمشر سره په دې سفر کې ملګری وو ویلي چې وسله والو طالبانو په خپله ژمنه وفا نه ده کړې او اوس هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر غنی چې د پنځشنبه په ورځ د کندهار په 215 مطال کوی اردو کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته وینا کول وویل چې طالبان د سیاست د زور له لارې نه بلکې د خبرو له لارې وکړي. ولسمشر غنی زیاته کړې چې دوی د 5000 طالب بندیانو په خوشی کولو سره د سولې په برخه کې خپل اراده ثابته کړه او باید وسلوال طالبان هم جګړه او وژنه ودروي. ښاغلی غنی په ټینګار سره وویل چې تر هغو به نور بندیان خوشی نه کړي تر څو چې اوربند نه وي سوی. د نوموړي په وینا طالبان باید د سولې فرصت د لاسه ورنه کړي او په دې برخه کې خپل اخلاقي جرأت څرګند کړي.
زموږ شرط دی په تاسو د انتخاباتو کې د ولسي افغانستان فیصله وکړي چې خپل مسلم شم ټاکو. دا چوکۍ په دې نړۍ کې وینا ګور په پیراس دا چوکۍ د خدمت ده، د زور خطه شي نه ده او غیر نه نه خدای نه کړه دا فرصت کې له لاسه لاړ بیا دې خلاص نه رو.
ولسمشر غنی په قطر کې د سولې روانو مذاکراتو ته په اشاره وویل چې دوی چمتو دي چې د مذاکراتو بل پړاو په کندهار کې ترسره کړي. نوموړي د کندهار تاریخي ارزښت په اشاره وویل چې طالبان باید د امریکا پر توافق ونه درېږي او د خرقې شریفې، میرویس نیکه او د احمد شاه بابا په مقبره کې سوله وکړي.
په وزلو باندې سوله نه راځي، پس په کابلو باندې سوله نه راځي. سوله دی او بل په منلو باندې راځي. سوله په دې راځي چې راستي خرقې مبارک او اوس خو دوی وایي نه چې دوی موافقتنامه له امریکې نه بهتره ده له دې نه چې شریعت ته لاړ شي. خو کاغذ منه راستي د میرویس نیکه په مقبره کې کېنو یا د احمد شاه بابا په مقبره کې لوی کندار لوی ده، ځکه کندار کې
ولسمشر د کندهار ورستی امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې کندهار د افغانستان سیاسي زړه دی او په امنیتي برخه کې دغه ولایت ته وجود د حکومت لومړیتوب دی. په غونډه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وویل که څه هم وسلوال طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې ردوي خو په غزنی کې د القاعده شبکې د یو مهم غړي وژل کېدو دا ثابته کړې چې دغه ډلې په خپله ژمنه وفا نه ده کړې.
یعنې هغه ژمنه چې طالب کړې وه چې موږ سوله غواړو موږ ته وخت ورکړي چې دا 19 یا 20 خارجي تروریستي ګروپ د افغانستانه وباسو یو هم نه ده پلې سوې ده. تاسو پوهېږئ چې د القاعده دریم نمبر مشر په غزنی پیدا شو دوه میاشت مخکې، طالبان په خپل ژمنو ولاړ نه دي.
ولسمشر غنی کندهار ته په دغه یو ورځنی سفر کې د شوزو سوداګرو، مدني فعالانو او د امنیتي ځواکونو د مسولانو سره هم جلا جلا لیدنی کړي.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه په کندهار کې تعقیب کړي. اسمت څاروان پر دې موضوع په کندهار کې له سیاسي شنونکو احمد شاه سپر سره مرکه کړي. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړي چې آیا طالبان به د ولسمشر غنی دا بلنه ومني چې د مذاکرو پاتې پړاوونه په کندهار کې تعقیب کړي.
سولې خبرې په داخل کې د افغانستان په کندهار او کمبل ولایت کې ګټورې تمامېدای شي په دوه دلیلو. یو دا چې د بهرنیو ګاونډیو د اثر به په خبرو کې نوکې کم وي او افغانان خپل منځوب سره جوړېدای شي. دوهمه خبره دا ده چې مصارف یې هم کمې پاره دا ګټوره ده، اما مشکلات هم لري. ستونزلری ځکه د افغانستان جګړه یوازې د افغانانو جنگ نه دی، په دې کې ګاونډیان، په دې کې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه شکیل دي. د دې لپاره چې دا خبرې او مذاکرات و افغانستان خصوصا کندهار ته را نقل شي، نو د هغوی نظرونه هم شرط دي. هغوی باید په دې برخه کې خپل موافقه څرګنده کړي، بیا ممکنه ده. دوهم مشکل دا هم دی چې د طالبانو او دولت ترمنځ د داخل کلنې جګړې په ریان کې سخت دی چې ماجی راغلی ده. نو یو شی چې د مذاکراتو او بیا خاصتا په داخل کې د مذاکراتو د مختلفو د لارې خنډ دی، هغه بې باوري ده چې همدغه جګړې بې باوري د افغانانو ترمنځ زیاته کړې ده. داسې ګامونه اوچتول دواړو لورو ته پکار دي چې په اوله مرحله کې د دوی ترمنځ بې باوري کمه شي.
بله، تاسو ول چې دا مسله له گاونډیو هیوادونو یا له نورو هیوادو سره هم ارتباط لري، څه فکر کوئ چې د نورو هیوادونو ملاحظه به په څه کې وي چې که دا خبرې په داخل کې کیږي؟
نور هیوادونه خصوصا گاونډیان د افغانستان د خلکو ګټې نه سنجي، هغوی یوازې د خپلو ګټو د لاسته راوړلو په فکر کې دي. د اکثرو پالیسي داسې ده چې په افغانستان کې ناامني او بې ثباتي دوی د ځان په ګټه بولي، خو ځینې داسې هیوادونه هم شته چې هغه د افغانستان د ثبات لپاره هلې ځلې کوي. نو زما فکر دا دی هغه هیوادونه چې د خپل ثبات افغانستان په بې ثباتۍ کې ویني، دا پالیسي نتیجه نه ورکوي، دا نادرسته پرېکړه یا پالیسي ده. دوی باید په خپله پالیسي کې تغیر راولي. هر وخت چې په ګاونډ کې او په منطقه کې او په نړۍ کې د افغانستان په مورد پالیسي بدل شوه او ټولو په دې برخه کې یو واحد دریز غوره کړي چې په افغانستان کې سوله د منطقې او د جهان په ګټه ده، نو په هغه صورت کې د سولې امکانات.
بله سپر صاحب، یوازې د کندهار خبر هم نه ده شوې، د افغانستان حکومت هم ولسمشر غني هم سلاحکار محب پیشنهاد کړی دی چې د افغانستان په هر نقطه کې که هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحه هم وي، دولت حاضر دی چې هلته د سولې خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې طالبان به په نورو ساحو کې هم حاضر نه وي چې د سولې خبرې وکړي؟
فکر نه کوم، ځکه دغه دوه عاملین ډېر مهم دي. یو د بې باورۍ مسله چې په هېڅ ځای کې باور او اعتماد د طرفین ترمنځ ممکن نه وي، او دوهم د بهرنیو نظرونه ممکن په دې برخه کې بساید نه وي. نو د دې دواړو په نتیجه کې ممکن خبرې افغانستان ته که څنګه ګټورې دي را نقل نه شي.
په کندهار کې د سیاسي چارو شنونکی احمد شاه اسپر ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
افغان چارواکي وایي دغه هیواد لا هم د بهرنیو پناه غوښتونکو د منلو قوانین نه لري. په داسې حال کې چې د افغانستان 6.5 میلیونه وګړي د نړۍ په شاوخوا اویا هیوادونو کې کډوال دي، خو لا هم دغه هیواد د 400 بهرنیو پناه غوښتونکو د منلو لپاره قوانین نه دي جوړ کړي. خطر پردیس په دې اړه راپور لري.
افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې چې وګړي په نورو هیوادونو کې ډېر دي. ناامني، فقر او د ژوند خراب وضعیت هغه لاملونه یاد شوي چې میلیونونه افغانان د افغانستان پرې حدودو ته اړ کړي دي. خو داسې بهرني کډوال هم شته چې د خپل ژوند د بقا لپاره په افغانستان کې د پناه غوښتنه کړي. سوګند حسیني له ایران افغانستان ته راغلي. 15 کلن حسیني د کابل ښار په یوه څنډه کې سینګار خونه لري. ولس کلنه و چې افغانستان ته کډواله شوې ده.
18 سال میشه اومده.
لس کلونو را په دې خوا دلته یو. زه 15 اولادونه لرم. زما میړه زما د خواښې سره اوسېږي. په ایران کې زما پلار، مور او یو ورور او دوه خویندې دي.
آغلی حسیني په دومره موده کې له هیڅ قانوني ملاتړ نه ده برخمنه، ان تر دې چې اړوندو ادارو هم ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. دا یوازې سوګند حسیني نه ده چې په افغانستان کې پناه اخیستی، بلکې د دې په څیر سلګونو نور بهرني پناه غوښتونکي هم شته. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ دفتر یا UNHCR چارواکي وایي بهرني وګړي حق لري چې د پناه غوښتنه وکړي، او دا دفتر د دوی قضیه څیړي. د دې سازمان ویان نادر فرهاد وی هغه کسان چې د کډوالو په توګه منل شوي دي مالی او قانوني ملاتړ ترلاسه کوي.
تقریبا 400 کسان همدا اوس په افغانستان کې میشت دي چې ځینې پناهنده شوي دي، یعنی هغوی کیسونه نهایی شوي ده، او ځینې د هغوی کیسونه تر څیړنې لاندې دي، یعنی پناه غوښتونکي دي. UNHCR د افغانستان په نمایندګي د پروسه په افغانستان کې دغه مخته بوزي او همدارنګه د خلکو سره مرسته کوي.
له نورو هیوادونو راغلي وګړي د ایران، پاکستان، عراق، ازبکستان او تاجکستان دي، او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ژوند کوي. که څه هم ښاغلی فرهاد وایي چې UNHCR په افغانستان کې دغه پناه غوښتونکو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد د بهرنیو پناه غوښتونکو منون لپاره هیڅ قانون نه لري. د دې وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل.
اوس افغانستان په تاسف سره چې د پناهغتون کې قانون نه لري، دغه کسان اوس هم چې په افغانستان کې ده د یونیسیار محترم ادارې د نظارت لاندې او د هغوی د فعالیت لاندې خپل ژوند تیروي.
د ښاغلي انصاري په خبره د وزارت د پناه غوښتنې قانون طرحه جوړه کړې او عدلي وزارت ته یې استولې ده، خو هغه کوم لاملونه دي چې د نورو هیوادونو وګړي په افغانستان کې د پناه غوښتنه کوي په داسې حال کې چې دغه هیواد په خپله میلیونونه کډوال په نورو هیوادونو کې لري؟ د کډوالو راستنیدونکو په دې برخه کې د حقوقي چارو پوه اسدالله حقپال بیا په دې برخه کې داسې نظر لري.
زما په نظر باندې علت او دلایل دا دی چې څو شاکر سي، یو دا د استخباراتي مسله کېدی شي. افغانستان یو بی سرپوخه خاوره او دولت ده چې هر هیواد د سیمې هیوادونه او دولتونه غواړي چې دلته خپل اجنتان کسان ولري په مختلفو نمونو سره. دوم دلیل دا کېدی شي چې دغه کسانو چې دلته د پناه غوښتنه کړې ده دوی په خپلو هیوادونو کې ډول ډول په جرایمو مرتکب شوي دي، تر تعقیب لاندې وي.
دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د ډسمبر 13 د کډوالۍ له نړیوالې ورځ سره برابره ده. افغانستان د نړۍ په شاوخوا 70 هیوادونو کې 15.6 میلیونه کډوال لري چې له ډلې 500,000 په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي. هغه پناه غوښتونکي چې افغانستان ته راغلي دي وایي یو داسې هیواد چې په نورو هیوادونو کې ډېر پناه غوښتونکي لري او غواړي چې خپل وګړي په نورو هیوادونو کې ومنل شي، نو تمه کیږي چې د بهرني پناه غوښتونکو د ساتنې لپاره خپل هم یو قانون ولري. خو دا لا معلومه نه ده چې دوی دغه هیله به کله په واقعیت بدل شي.
د پاکستان د پارلمان غړی علي وزیر چې د پښتون ژغورنی د غورزنګ یا پی ټی ایم د مخکښو مشرانو له ډلې دی د دولت پر ضد په فعالیت توران سوی. وزیر د چهارشنبه په ورځ ونیول سو او محاکمه یې پرون پیل سوه. پولیسو وزیر د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د دې غورزنګ ځینې نور مشران هم د دولت پر ضد په فعالیت توران کړي. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مخکښ مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی پارلمان غړی علي وزیر د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې له نیول کېدو وروسته پرون په محکمه کې حاضر شو او د دولت پر ضد د فعالیت د تورونو پر وړاندې خپل دفاع وکړه. د پی ټی ایم یو بل مشر سید اسلام مسعود پرون د دسمبر په 18 د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل قاضي د ښاغلي وزیر د مدافع وکیل هغه غوښتنه ومنله چې د ده موکل ته په الوتکه کې کراچۍ ته د تلو اجازه ورکړي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې وزیر به څه وخت کراچۍ ته ولاړ شي. له دې مخکې د کراچۍ د پولیسو چارواکو مشال راډیو ته ویلي وو چې وزیر د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین او د دې غورزنګ دوه نور مشران د پارلمان غړی محسن دوړ او سنا اعجاز د دسمبر په 6 نیټه په جوړه شوې غونډه کې د پاکستان د دولت پر ضد په ویناوو تورن شوي دي. د پاکستان د قوانینو له مخې د پارلمان غړي مسؤلیت لري او تر هغه وخته چې یا د پارلمان او یا د سنا مشر اجازه ورنکړي هیڅوک یې د نیولو حق نه لري. وزیر ورمورس هغه مهال ونیول شو چې د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو هوونځي په تروریستي برید کې د 1.5 کسانو د وژل کېدو په یاد جوړې شوې غونډې ته ورغلی و. تر اوسه روښانه نه ده چې پولیسو ولې د پی ټی ایم مشر ښاغلی پښتین نه دی نیولی. د کراچۍ د پولیسو چارواکو مشال راډیو ته وویل چې د پارلمان مشر اسد قیصر د وزیر نیول تایید کړی دی، خو ښاغلی قیصر تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. پی ټی ایم له 2013 کال راهیسې د پاکستان د شاوخوا 15 میلیون پښتنو د حقونو د خوندیتوب په هدف مبارزه پیل کړې ده. دا غورځنګ د پاکستان ځواکمن پوځ د پاکستاني طالبانو د ځپلو لپاره د عملیاتو په پلمه د لسګونو زره پښتنو ملکي وګړو په وژنه ورکولو او د میلیونونو نورو په بې ځایه کولو تورنوي، او په غونډو کې چې لسګونو زره کسان ګډون پکې کوي د پوځ غندنه کیږي. د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي پاکستانی چارواکو د پی ټی ایم پر سولې زوغوندو بندیز لګولې، ځینې مخکخ مشرانې په غیر قانوني ډول نیولې او پر هغوې په هیواد کې دننه د سفر بندیز لګولې. همدارس د پی ټی ایم پر ځینو فعالانو د بغاوت او پر ځینو نورو د سایبری جرمونو تورونه هم لګیدلې دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. نور مطالب هم چیرو خوست د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو واردې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دی بورا لاینز په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د هغې په خبره په افغانستان کې روان میلادي کال شپږ تنه ژورنالستان د کار پر مهال وژل سوي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغان حکومت هیڅکله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه نه ده کړې. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې د قاري زبیر په نوم د طالبانو یو ډیر خطرناک مشر نیولی. د بریتانیا یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د هڅې په تور د امریکا په فلوریدا ایالت کې په شپږو میاشتو باندې محکوم سو. د فرانسې یوې محکمې یو توندلارې افراطي کس د 2015 میلادي کال د یو برید د پلان په جوړولو مجرم وپیژند او په عمري حبس محکوم کړ. تمه ده چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا له وتلو یا بریگزیت د وروسته مسایلو په اړه په بروکسل کې بحثونه نن هم دوام پیدا کړي. د اروپایي ټولنې عالي محکمې د بلجیم هغه مقررات تایید کړل چې له حلالولو مخکې د حیواناتو بې صده کول حتمي کوي. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د یو پخواني پوځي او د استخباراتو د غړي الیوت اکرمن مقاله خپره کړې ده. اکرمن په افغانستان او عراق کې پوځي خدمت کړی دی. دی لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو نوي ولسمشر جو بایدن ته په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په میراث پاتې ده. نوی ولسمشر به دا جګړه پای ته رسوي او دا به تعریفوي چې د جګړې پای ته رسېدل یعنې څه. جو بایدن ته به د ولسمشر ټرمپ د سولې خبرې چې له طالبانو سره یې کړې دي پاتې شي او د دې ترڅنګ به د پوځیانو شمیر کم شوی وي. د اکرمن په باور یو ستر ګواښ چې جو بایدن به ورسره مخامخ شي هغه د امریکایانو عمومي نظر دی چې هم غواړي چې پوځیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي او هم دا وایي چې هغه وخت دې دوی ستانه شي چې جګړه پای ته رسېدلې وي. دا تجربه کار پوځي چې افغانستان او عراق ته 15 سال د پوځي خدمت لپاره تللی دی وړاندې په خپل مقاله کې لیکي که هدف دا وي چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور صفر ته ورسوو نو په ډاډ سره ویلی شم چې دا جګړه به راتلونکي کلونه ادامه پیدا کړي او دا به بیا یوازې د امریکا اوږده جګړه نه وي، دا به د امریکا تلپاتې جګړه وي. اکرمن د خپلې مقالې په وروستیو کې لیکي نږدې 40 سره امریکایي پوځیان په لویدیځه اروپا کې دي او د دوی حضور د څو نسلونو زړه سوله په هغو هیوادو کې خوندي کړې ده چې هلته نړیواله دوهمه جګړه شوې ده. همداراز نږدې 10 سره امریکایي سرتیري له څو لسیزو راهیسې په جنوبي کوریا کې دي چې د سیمې امنیت یې ساتلی دی. دی بیا لیکي هیڅوک دا نه وایي چې په دې سیمو کې جګړې دي، خو اکثر دا مني چې د امریکایانو حضور د سیمې د ثبات لپاره مهم دی چې هم د نړۍ او هم د امریکا د خوندیتوب باعث شوی دی. دیفنس وان خبرونه بیا سیمې ته د امریکا د لوی درستیس مارک میر سفر څارلی دی او لیکي چې لوی درستیس څو اونۍ مخکې تر دې قطر او کابل ته تللی چې په واشنګټن کې واک نوې ادارې ته وسپارل شي. دیفنس وان لیکي مارک میل روانه اونۍ په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وکتل او د دې خبرو هدف دا و چې امریکا غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي او د افغانستان په جنوب کې د شخړو د زیاتېدو مسله هم مطرح شوه. د خبرونې په باور دې خبرو 2.5 ساعته وخت ونیو او دا دوهم ځل و چې مارک میلی له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو لیدل. دیفنس وان لیکي مارک میلی د امریکا لومړی لوی درستیز دی چې له طالبانو سره یې کتلی دي. خبرونه بیا لیکي چې ښاغلی میلی د چهارشنبې په ورځ له افغان ولسمشر اشرف غني سره په کابل کې ولیدل. خبرونه بیا د مارک میلی دا خبره راخیستې ده چې هغو خبریالانو ته چې له ده سره په سفر کې وکړې ده د ویلي دي چې له طالبانو او د افغانستان له حکومت سره د ده د خبرو تر ټولو مهم ټکی دا و چې شخړې باید راکمې شي او نورې هڅې تر همدې ټکي راڅرخي.
نیما نړۍ
اختر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
اوریدونکو سلام. د ازادۍ رادیو اونیزي خبرونه نیمه نړۍ د دې اونۍ موضوع د زیګون پر مهال د میندو عملیات کېدل دي او دا چې دغه عملیاتو په اړه خزي او کورنۍ څومره معلومات لري. دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی او زه محمد انور دانشیار درته وړاندې کوم. د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې سکل د ټول افغانستان په دولتي روغتونونو کې له ټولو امیدوارو مندو نږدې 15 سلنه د ماشوم د زیګون لپاره عملیات شوې دي، چې دا سلنه د تیرو دوو کلونو په پرتله 0.15 سلنه زیاته ده. ولې هر کال د تیر کال په پرتله د زیګون لپاره د مندو عملیات تیریږي؟
د یو کال پس لاغه سیزرین سوی حمل اخلي، دا زیاتر چانس ته برابرې چې مور بیا سیزرین سي.
ډاکټران امیدوارو مندو ته په کومو حالاتو کې د زیګون عملیات کوي؟
کدی چې د ماشوم زړه په جریان ولادت کې ضعیف سي، په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خان ته بوزي.
موږ په دغه خبرونه کې هڅه کړې ده ترڅو یادو پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به په دې اړه راپور واورو چې د وی مور په غټ پیلېږي.
کله چې ډاکټر ماینه راته وکړه نو ویل چې ستا وخت پوره دی، ماشوم دې نه پیدا کی، ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم د عملیات نه بغیر پیدا کېدای نه شي. نو د هغه په خاطر باندې چې زما اولې ماشوم و زه ډېره زیاته ډارېدم، نو ما می خپل کورنۍ ته ویل چې بل شپخانه ته می بوزي، کېدای شي دغه شپخانه د پیسو په خاطر وای چې عملیات شي، نو زه چې بل شپخانه ته بوتلم نو هغوی هم راته ویل چې ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم پرته له عملیات نه دنیا ته نه راځي. نو هماغه و چې زه عملیات شم، یو دوه ورځې بسترم شپخانه کې او عملیات مې ډېر خطیر شو.
دا 2 کلنه ګلمینه و چې د لومړي ماشوم د زوکړې لپاره عملیات شوی و. د هغې په وینا د یو شمیر روغتیایي ستونزو له کبله چې دې ته ورپېښ شوي وي، د څو روغتونونو ډاکټرانو ورته د عملیاتو وړاندیزونه کړي وو. خو داسې میندې هم شته چې د ولادت د دردونو له ویرې طبیعي ولادت ته غاړه نږدي او له ډاکټرانو غواړي چې د ولادت د مودې د پوره کېدو نه 4 ورځې مخکې په عملیات یې ولادت وشي. 15 کلنه خاطره هم یوه له هغو ښځو نه ده چې د زیګون د درد له ویرې خپل لومړی ماشوم په عملیات دنیا تراوړی. هغه اوس د 3 ماشومانو مور ده، خو د عملیاتو له کبله له کومو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي دا بل هغې واورو.
کله چې ما واده وکړ زه امیدواره سوم، چون زما اولنی ماشوم به هر چا به چې لیدلم ماته به یې ویل چې والا اولنی ولادت دی ده او دا ستونزې دي او مشکلات دي، زه به ډېر ډارېدم. بیا نو کله چې زما د ولادت وخت نږدې سه زه لاړم شخصي شپخانې ته. متاسفانه چې لاړو غو بیا څه ستونزه نه وه، زه یې عملیات کړم، خو متاسفانه هلته ما تجربه نه درلوده. ای کاش ما عملیات نه وای کړی، ما نورمال ولادت کړی وای، نو پس دې عملیات نه زه نیم انسان شوم. یعنی په دې معنا چې زه اوس خپل کارو ته خپل فامیل ته رسیدګي نسم کولای.
دا خاطره و چې هیڅ ډول روغتیایي ستونزه یې نه درلوده، یوازې د زیګون د دردونو له ویرې ماشوم په عملیات دنیا ته راوړی دی. ځینې کورنۍ بیا د روغتیایي ستونزو او لاچارۍ سره سره هم عملیاتو ته غاړه نږدي او په طبیعي زیګون ټینګار کوي، چې دا بیا د مور او ماشوم ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه د هلمند ولایت اوسیدونکي فرشته راته د خپلو سترګو لیدلې حال وایي.
زموږ په کلي کې یو مېرمن وه، ډاکټر ورته توصیه وکړه چې ماشوم حتمان ده دی چپا دی، ماشوم نه معلومېږي. شپخانې ته چې مراجعه وکړه هغه ورته وویل چې نسی کولی چې عادي ولادت وکړي، باید عملیات سي، خو خوښ یې اجازه نه ورکوله. خوښ یې وویل چې دا خو لومړی ماشوم نه دی چې تعزیږي. از بس چې په هغه ماشوم باندې ډېر فشار راتلی، کله چې وروسته له هغه څخه هم چې ماشوم هلته مړ شوی و دا مېرمن عملیات سوه. ماشوم چې کله راویستی هغه تک شین
د روغتیا وزارت د امارو لمخې سږ کال د هیواد په دولتي روغتونونو کې 1,090,000 او 268 میندو اولادونه زیږولې دي، چې له یاد شمیرې نه 250,000 او 868 میندې د روغتیایي ستونزو له کبله عملیات شوي دي. د دغو شمیرو لمخې سږ کال نږدې 15 سلنه میندې د زیګون لپاره عملیات شوي دي. دا شمیره د تیر کال په پرتله د زیګون د عملیاتو 0.15 سلنه زیات اتوالی خی. خو دا چې د زیګون عملیات د مور او ماشوم لپاره څومره احتمالي خطرونه لري او په عملیاتو کې د مور او ماشوم ژوند څومره د ګواښ سره مخ کیدلی شي، هر کال څومره میندې او ماشومان د زیګون د عملیاتو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، د دې پوښتنو ځوابونه به د روغتیا وزارت د مرستیال ویاند نورالله ترکینه واورو.
په 2019 کال کې په ټولو دولتي روغتونونو کې 1,100 بیا له دغه ابارشن څخه مړه پیدا شوی دی چې بیا د حاملګي یا ولادت په مرحله کې 348 خزینه وپات شوی دی چې دغه جمله څخه درې خزینه د سیزرن سیکشن لامل مړې شوی دی چې 4029 د ولادت څخه ورسته ماشومان مړ شوی.
امیدوار میندو ته تل ډاکټران د خو خوړو او کافی اندازه خوب سپارښتنه کوي چې ځینې میندې او کورنۍ د ډاکټرانو دغه خبرې په پام کې نیسي. خود ارواپوهانو له نظره د نورو ټولو روغتیایي ټکو سربیره یوه امیدواره مور رواني آرامتیا ته هم اړتیا لري. خو دا چې رواني آرامښت د یوې امیدوارې مور لپاره څومره اړین دی، دا به د رواني مشاورې بنفشه لنګری په خبرو کې واورو.
استرس او نور خپګان چې یو مېرمن یو امیدواره مېرمن ولري، د ولادت په وخت کې مېرمن د مشکلات سره مخ کیږي. دا خو واضح ده چې یو مېرمن کله چې ولادت پروسې ته را رسیږي، بعضي هورمونونه دي چې د نورمال په شکل باندې د انسان په وجود کې افراسیږي او ولادت ته کومک کوي. خو کله چې مېرمن رواني مشکلات سره مخ وي او یا خپګان ولري، نو بیا هغه وخت هغه هورمونونه نه افراسیږي او نورمال پروسه چې د ولادت هغه نه تر سره کیږي. نو دی وخت چې مېرمن باید سیزارین شي.
په افغانستان کې په لورو پرتو سیمو کې اکثره میندې په لیکو لوست نه پوهیږي او د مختلفو ستونزو له امله رسنیو ته هم لاسرسی نه لري. خو هغه میندې چې د امیدوارۍ پر مهال کلینیکونو ته د معاینې لپاره ورځي، د دې چانس لري چې د عامې روغتیا وزارت د اما پوهاوي له خدمتونو نه برخمنې شي. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه زیاتوي.
روغتیا وزارت د زیګون په وخت د خطر د علایم مبارکه عامه پوهاوی کوي او دا ادامه لري چې هغه 15 یا شپږ د خطر علایم هغه ټول میندې او ټول کورنۍ پاغې پوي شي او کله چې په کورنۍ کې یو باردارا یا حاملدار خزوی کدا علایم پکې ولیدل شي، زر تر زر د کلینیک ته ورسی او دا 15 علایم د خونریزی لرل بعد د ولادت نه، د تبه لرل تبا درلودل بعد د ولادت نه، د ماشوم په زیګون کې زند کې دل د لاس او د پوخو ډیر زیات پړسیدل، د میرګي یا د بی خدای حالات په حاملګۍ کې په یو خزه باندې راتلل، دا غو د خطر علایم دي چې دا موږ مندو سره شریکو.
ترانو په وینا د ماشوم د زوکړې لپاره طبيعي زیګون تر ټولو ښه او ډاډمن زیګون دی. خو که چیرته د ستونزو له امله یو مور طبيعي زیګون ونه شي کړای، نو د مور او ماشوم د ژوند د ژغورلو لپاره د زیګون عملیات اړین دي. دا چې د زیګون عملیات په تړاو عام خلک څه نظر لري، د دې په خبرو کې به یې واورو.
نوم می نورشان نورانی ده او د خوست ولایت اوسیدونکی یم. ډاکټران د دې لپاره زنناوی عملیات کوي چې خپل زده کړې پکې کوي.
زمانم نوید الله دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. اوس خو ولایت چې د ښځه هم د شفخانه ته ورولې، ډاکټران زیګون لپاره عملیات کوي، ځکه د دوی پکې ګټه ده په عملیاتو کې.
نسیمه ایم د چاره قمبر څخه. بعضی خدی مشکلات لري یا طبی ستونزې لري، زما په نظر باید عملیات شي.
په افغانستان کې ډېرې میندې هڅه کوي چې خپل ماشومان په طبیعي زیګون دنیا ته راوړي. په تیره بیا د امیدوارو میندو کورنۍ تر ډېره عملیاتو ته زړه نه ښه کوي. خو دا چې په طبي لحاظ ولې ځینې وختونه یوه مور طبیعي زیګون نشي کولای او کومو حالاتو کې ډاکټران مجبور دي چې یوې مور ته د زیګون لپاره عملیات وکړي، دا به په دې مرکه کې واورئ چې زموږ همکاري وږمې جبرخیل د نسایي او ولادي ډاکټرې فریدې امرخیل سره کړې ده.
اغلی امر خیلغه کوم لاملونه دي چې یو ډاکټر مجبوریږي چې امیدوارې مور ته د زیګون لپاره عملیات وکړي؟
هغه لاملونه چې مور عملیات ته مجبوروي کېدای شي چې د ماشوم زړه په جریان د ولادت کې ضعیف سي، یعنی قلب ضعیف سي، او په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خانې ته بوزي. او بل علت دا هم کېدای شي چې سر د ماشوم په صحیح وضعیت داخل د حوصلې نه سي، یعنی کېږي چې مور مخې لغه اورېزي کړي وي یا هم کوم بل مشکل درلود، سر وخت داخل دی اوسلی کی یو تعداد حرکات باید اجرا کا اما په مغه حالت کې سر دغه حرکات نس اجرا کولای شي مور له اتاق دی ولاته مخ په عملیات خانه روانه کی
د میندونه د امیدواری په دوران کې ساتنه او هغوی ته پاملرنه کول د کورنۍ له خوا د څومره ضرور دی
موږ فامیل ته دا ویلای شو چې یو مور په حالت د حمل کې یو استرس لري هغه یو تشویش لري ځانته که دا میندته صحیح رسته کی ونسی یعنی د دې مراقبتونه صحیح ونسی امکان لري دوی په بعضی امراض په نامه د ډیپریشن هم یادیږي د امراض ته مخه کی په دې لحاظ هغه مور ته ضرورت لري باید همغه نه د نگاه روحی نه د مراقبت وسی فامیل باید غیر سره ښه چلند ولري او په قسمت د غذا کې هغه مواد غذایی د میندته ورکړي چې هغه د پروتین ویتامین او آهن زیتر ولری دل خاطر سه هر امور ضرورت لري هم ځان له خاطر باید وینه جوړه کی عضویت هم د ماشوم لپاره باید وینه جوړه کی
زین میند چې د دردونو د نزغم لوجه عملیاتو ته مخه کوي او خپل ماشوم په عملیات دنیا ته راوړي دغه عملیات بیا وروسته دوی ته څه زیانونه لزان سره لرلی شي
دا چې زین میند په خپل خاصه باندې عملیات کیږي یا درد عملیات تحمل کولای نسی کدی چې سم یو طبيعي حالت ویل سو عملیات هم د دوی که دیسی سادوی مشکل بنه لری اما پس لعملیت ها مشکلات دوی پیدا کبی اول خوک چرک دی حوصله دیتی که دوی میدامیزن چرک پیدا که پس لغه دوی نور و ولایتو تا مشکلات بوجود راوری مثلا که دا بلوارو غایتی دا نارمال ولایتو که امکان لری چی مخکل وقت حمل واخلی یا کن بل مشکل تا پیدا سی یا دا نو نسی که ولی نارمال ولایتو که او بلا دا خبره چی دیری وقت به جرحه دی عملیاتی که یعنی او ساحت عملیات چی طبعا قلت هر عضو دی وجود دی التصاقی مثلا که دیسی داخل د نست مور کې هر عضو سلته موجوده یلته التصاق کوي یا په اصطلاح من کولای سوې چې بل واره حمل تبدې مور وخت کې د سیمه ناحیه د جرحه کې مغ ناحیه د عملیات سوي ده هغه حالت کې خپل پلاسنتا یا جوړه راسي د ته التصاق وکړي یا سریخ سي په غل لحاظ باندې کې د مور بیا دویم وار اختلاط د عملیات ته موج کیږي
د نیمه نړۍ د خبرونه کې چې د زیګون د عملیاتو په اړه جوړه شوې و د پایلې ته ورسېدو کې چیرته د امیدوارۍ پر مهال مندي روغتیایي کلینیکونو ته په منظم ډول مراجعه ونکړي د لومړی عملیات او دویم حمل ترمنځ د دریو کلونو موده په پام کې ونه نیسي او مندو سره د امیدوارۍ په موده کې توتریخواله وشي دا ټول د دې لامل کېږي چې د زیګون عملیاتونو احتمال زیات کړي د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا د الله پامان
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلای کوم آیا داسې کسان مو لیدلې چې خپل اولادونه په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولی شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او لا ټولنپو سره مرکه هم لرو دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم په پیل کې راپور له مریم توخی
قدر من دوستانو زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي چلند او خویونه مسموي حق او باطل را پیژني د پرمختګ او بریا هڅو ته مرسوي دینی اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدوي د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی ښوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپل اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه ښوونه او روزنه او ښوونځی لرل د هغوی حق بولي
خو بیا هم ځینې کورنۍ د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډېر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې یې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلی، بعد له هغې پاتې پاتې خو په دې سه چې مکتبونه هم نه و دي مونږ په دا کلي کې. اول کې بیا مکتب جوړ سو په ساحه د چونغار کې، هلته هم داسې پټی کې به سره راټول سولو، داسې مکتب هغه نه و، نو مسخت یو ورځ به و او جمعه به نه و. ذاتي پاتې اقتصادي مشکلات هم و، د کور مشر وم، ذاتي پلار هم یو وزره و، ذاتي مجبور دي قانې ته سومرس. یاره تقریبا څوارلس پنځلس کلو سن به و، بیا مې دقانې شروع کړ، مکتب مې خوش کړ. یعنی خو مکتب مې ونه ویل، نو پښیماني ده. نو اوس مشکلات هم دغه دي چې بېسواده پاتې سو، بېسواده انساني چیر نه جوړېږي.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسېدونکي شریفه چې دولس کاله عمر لري او په پنځم ټولګي کې وه، پلار یې د دې لپاره له ښوونځي ویستلې ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري.
پخوا تلم او اوس نه ځم. پلار مې د مکتب نه وباسلم او وی ویلې چې هلته دې مور ده، تنه ده او ورسره کومک وکو، او نه مې پرېږدي چې مکتب ته لاړه شم. خویندې مې وړکې دي، نو نشه کولی شم چې مکتب ته نه مې پرېږدي. صنفیانو پسې مې خفه یم، او معلمې پسې مې خفه یم، درس پسې مې خفه یم. ډېره لایقه وم، ډېره لایقه وم، مکتب نه وباسلم، درس مې زر زر زده کېده، خو هغه هم ومه، خو پلار مې وباسل. پلار ته مې ویلې، پلار مې ویلې نه، ستا نه پرېږدم، ما مکتب ته پنځم سم کې وم. مکتب ته پرېښې مې، په آینده کې غوښتل مې چې ډاکټره شم. لیکان ته ګورم او خپل ځان ته ګورم، بیخي شرم راځي راته، او بیخي مې زړه ځوري.
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپل شخص د پرمختګ سبب کیږي، بلکې د ټولنې او هیواد د ښې راتلونکي سبب هم کیدای شي. د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی محمد ظاهر وایي چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو له وجې خپل ماشومان له ښوونځي وباسي.
د دې علت فقر دی، یا بعضې خلک اقتصادي تقاضا نه کوه، تعلیم مصارف غواړي، کتاب غواړي، امکانات غواړي. ډېر خلک د فقر سره مخامخ دي، نو بنا ان یو اساسي علت یې همدغه دی چې د فقر دي نه او دوام و موضوع داسې ده چې په افغانستان کې دغو جګړو د دغو تعلیم اهمیت له منځه وړی دی. خلک مایوسه دي، د مایوسیت په بنا باندې نه غواړي چې خپل اولادونه ورواچوي، ځکه وایي د زوی مې هلته یو ما یو بودمال را تقاله کوي په تراب کې، په ښاریاتو کې چې دی د زوی مې مستري شي و رادیو جوړه کا، یو تلیفون جوړ کا، تخنیک زده کا، موټر تخنیک جوړ کا، بېګا ته ډوډۍ راوړي. هغه تعلیم موږ داسې نه دی ورته توضیح کړی چې بدو تعلیم کې دغه مزایا وي دي، دغه ګټې دي، دغه چې د خلکو مغزونه خلاص شي او د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي، د تعلیم اهمیت وپیژني. د تعلیم اهمیت په ملک کې نه دی پیژندل شوی، موږ نه یې ورپیژندل.
څرنګه چې دا یو مشهور متل دی چې د زنګو څخه تر ګوره علم زده کړه، داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې سره له ډېرو ستونزو بیا هم خپل اولادونه له درس او ښوونځي څخه نه باسي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي هیله په دې اړه وایي:
زه په اولادو باندې ډېر زیات کوشش کوم او متوجه ورته یم، باوجود چې د هغوی پلار هم مړ دی، نشته په دې دنیا کې، او زه خپله هم کار کوم او هم د اولادو مسؤلیت مې په غاړه دی. او زه غواړم چې اولادونه مې درس وایي، مکتب ډېر زیات کوشش کوم. ځینې خلک ما ته وایي چې دغه اولادونه دې په یو هغه کې مستري خانه کې شامل کړه، هغه کې چې دوی یو شخصي کار او یو کسب زده کړي، مکتب څه په درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم مو خپل مجبوره مې، یعنی کونډه مجبوره، او اولادونه به ستا سره کومک شي. خو نه، زه خپل زما په خپل فکر باندې، زه په ځان باندې ډېر زیات فشار راولم، خو غواړم چې اولادونه مې درس او تعلیم وکړي. ځان سره هم دغه کوم چې په خیر دی، په ما باندې سخته تیر شي یا مشکل تیر شي، نو سبق به د دوی آینده روښانه وي، او دوی به د تحصیل او تعلیم خاوندان شي په خیر سره.
د کورنۍ ملاتړ په هره برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی، په ځانګړې توګه د زده کړو په برخه کې. د کونړ ولایت اوسېدونکی زاهد الله وایي چې که کورنۍ د ملاتړ نه وای کړی، دای به اوس دومره بریالی نه وای.
زه الحمدلله تر شپاړسمه مې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ یم، لغمان پوهنتون نه. شکر دی، ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی، او همدا تر اوسه چې څه یو، دا ټول زموږ د فامیل برکت دی. زما کاکاګان مې، پلار مې، ورونه مې، خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي. د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وه چې زه یې تعلیم ته تشویقولم، زه یې مکتبونو ته تشویقولم، کورسو ته. همدغه لامل و چې زما خپله د پوهنتون سند ترلاسه کړو، تر اوسه پورې زه لیسانس یم. کورنۍ مور د اولادونو لپاره باید حد اقل تر خپله وسه پورې کوشش وکړي، تر څو بچانې تعلیم وکړي، که هغه جنکۍ یا هلکانې باید په دواړو باندې تعلیم وکړي.
کورنۍ
یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم می فضل الله فقیر زیده د کابل اوسیدونکی یم. د پنځمې ناحیې دا خو ښه کار نه ده. خلک باید په خپلو اولادو باندې تعلیم وکړي، ولې چې علم د اسلام له نگاهه علم فرض ده.
میں احمد اللہ دے دی پکتیا ولایت شیدون کیما فیلن دا کابل پونتن انجینری پونچ کی محصول یما. دا خبر دا موضوع چی زین خلق پون ماشومان پ وڑکتوب کی سیاتا تزن شپگان سی پیا نیمای زکریف کی دا زما نظر خ کار نہ دا زکسیا درس پی وای تر سر پی ورسا و دمر صبر دین اس کول اس دی ہر د خپل درس سر تو ورسی او بیا د خپل آئندہ جوړ کی.
توره حمزه بخری ما د لوګر ولایت اوسیدونکو. مور پلار باید پام وکړي د اولادونو راتلونکي ته فکر وکړي. اولادونه ولېږي زده کړو ته او زده کړې پریږدي چې تر سره کړي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي، دا دې کار پایلې څه کېږي او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولی شي، په همدې اړه زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیل کې ولست پښتنه مطرح کو چې ولې ځینې کورنۍ د خپل اولادونو کاغذ یا لک ویکنجلی وي د تحصیل معنی کې، یعنی په پیل کې پریږدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسم پورې وي، باید هغې بیا ورته وخت نه ورکوي او د تحصیل معنی کېږي. علت به څه وي؟
یو وخت دا ده په دې ټولنه کې بعضې سنتونه، یعنی بعضې ارزښونه، یا داسې عرف و عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسېږي، پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې، و همدغه بس ته نوشته زده کړه، خط زده کړه، باسواده شو، نورې څه. دوهم اقتصادي اړخ لري. مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده، په خپلو بچیانو تعلیم کړی، تحصیل یې کړی، مصرف یې پرې کړی، پیسې یې نه درلودې، قرض یې اخیستی دی، وخت چې فارغ شوی بېکاره ده. بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي. تاسو ورشي، پلار شهید ده، ورور شهید ده، مشر څوک نه لري، همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندیګري یا مستري توب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي، دغه ګرځي بیګا پورې سل سل روپۍ او درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفر راوړي. دا یې بل اړخ د دې په خاطر هم سنتونه، هم اقتصاد، هم ټولنه، هم ناپوهي. د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده.
استاد، دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې، یعنی زده کړو ته پرېږدي، بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي، دا به کوم بد عواقب ولري ټولنې ته، خپل شخص ته او کورنۍ ته؟
ډېرې ناوړه پایلې لري. اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي، هغه ګوري هره ورځ، ولې دا استعداد نه لري، توان نه لري، د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي، دا ټول لري، هم څوک یې نه پرېږدي. دا د رواني لحاظه سخت نرمه کېږي، عقده اخلي، ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده، د ده همزولی په موټر کې ده، د همزولی سبا وزي دی او چوکۍ شاته، او دی په تیلو کې غوړ یا نجاري شاته، په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکاری کې مصروف، دا د روان خرابوي. دا یو. دوم، د اقتصادي لحاظه وخت چې ویني چې د یو ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکی ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوخت چې نه باید بوخت وي، تعلیم نه کوي، یعنې تاسو 50% دغه هیواد هغه قوه، استعداد، نیرو، دا تاسو په بله لاره بوت. دا سبا دا هیواد خو صحت ته ضرورت لري، ټکنالوژي ته ضرورت لري، علم ته ضرورت لري، پرمختګ ته ضرورت لري، په چا کوي؟ خو منابع بشري خو همدغه ده نو، همدغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي، دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي، دغه انسانان باید سړک جوړ کړي، دغه انسانان باید تعلیم وکړي. نه لري، بیا مجبور سي چې بیرون به کدونه راغواړي. دا اقتصادي ناوړه، هم اقتصادي، هم رواني، هم اجتماع، هم ټولنې، هم حکومت، هم په مجموع کې افغانستان ته دغه تاثیر پاتې.
کورنۍ ماشوم چې هغه خیزده کړو کړي زمينه ورته برابر کړي، څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې؟
اولین بستر کورنۍ ده. کورنۍ زنګو ده، هغه زنګو ده چې ماشوم هلته تربیه کیږي، هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کوي، وده کوي دلته ذهنیت اخلي دلته د خپل لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپله تعیني نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زانګو موږ یو ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو څنګه یې لوی کړو څنګه یې تربیه کړو کورنۍ ده کورنۍ چې هر څومره ښیي چې هر څومره با آګاهي چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کړي ترغیب یې کړي لار ورته پیدا کړي دغه تهداف د اساس نه که موږ تهداف ښه کېښوده نو واضح خبره چې موږ ټولنه به ښمي ډېر مؤثر نقش ډېر ښه نقش ډېر ښه اغېزه کورنۍ لري نه طرف په زده کړو کې په شخصیت کې په تعلیم کې په تربیت کې په کار کې په ټولو کې او خصوصا د تعلیم او تربیه د زده کړو دپاره هغه اولینی بستر کورنۍ
اوس څه کول په کار دي
رسانه مطبوعات مذهبي شخصیتونه مدني نهادونه دا ټول لاس په لاس باید شي چې د یو ښه بستر یو ښه ذهنیت یو ښه لاره د ماشومانو دپاره د زده کړې دپاره موږ برابره کړو دا یې د حل لاره ده
ډېره زیاته مننه
تاسو نه مننه
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د کور کلی خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.